د حج مراسمو کې د مشکلاتو په اړه دغه راز بسومره مولای امامان په افغانستان کې تنخواه اخلي او دغه راز دغه د هرې جمعې د موعظې اجنډا څنګه وي او څنګه ترتیب کیږي په دې اړه بحث کوو. ډیره مننه جناب منیب صاحب. اول پلان ډول راته وایاست چې سکل څومره افغان حاجان د حج د مراسمو لپاره تللي؟
سخ کالی دیر زره حاجان تللی دی لحاج دی فریضه دی ادا کولو په نیت باندې.
یو شکایت پورته سوی په یو ډول سره چې هلته خدمات شو کاغه د خوړو په برخه کې او کاغه د دغه د اوسیدو په اړه او کده درملو په اړه او کده ترانسپورت او دغه راز د معلومینو د کموالی په اړه په دې اړه ځینې شکایتونه پورته سوی دی. حاجان هم له مختلفو رسنیو سره تلغی جن تماسونه نیولید او دی وایي چې موږ سکل ډیر مشکلات درلود. دا تاسو منئ؟
د حج فریضه لکه څنګه چې د نورو عبادتونو په نسبت په خپل نیت کې هم تفاوت ډیر قوي موجود ده چې نورو عبادتونو په نیت کې دا نه ویل کېږي خدای ته ماته اسانه کې. حج د ادا کولو په فریضه کې او د عمرې د ادا کولو په مناسکو کې په نیت کې دا ویل کېږي خدای ته مونږ ته اسانه کې. د دې معنی دا ده چې دا یو بدني سخت عبادت ده او مانوي ثقالت هم له خپل ځان سره لري. حج بدون له مشکل نه فکر کوم له خپل ټولو سہولتونو سره چې ما آیاوی حج خپل مشکلات لري. اما د سخه له حج د ډیرو خلونو په نسبت باندې ډیری نواوري پکې وي. سخه له د حجاجو انتقال پروسه دی اول ځل لپاره په 25 ورځو کې تطبیق شو.
یو دا اړخ ده چې موږ وایو چې په شرعي لحاظ هم د حج د مراسمو تر سره کول په سختي لري واقع لري. یو دا ده چې د مسؤلیت په اساس د مشکلاتو حلول دي او مشکلاتو ته لستونی بډوهل دي او کوشش ده چې باید حجاج ته مشکلات نه وي. له دې اړخه
ما اول چې سخه له ډیر نواوري وي خدمات د تیر کال په نسبت باندې باج خدمات ډیر بهتر وو او هر کال مون کوشش کوو دی بل کال په نسبت باندې مون خدمات بهتر وي. سکالی دی صحیح به سی ته د مون د وزارت جوخافو به سی ته ناظمینو ته دلته ورکشاپونه ورکړل سوي دي چې په خوا کې دا کار نه دی شوی.
ټول څومره ناظمین او معلمین وو چې تاسو سکالی استولیو؟
شپږ سوه اتیا نفره د مون ناظمین وو. په دې کې د دوه اتیا په شاوخوا کې مفتیان وو او درې سوه پنځوسو په تعداد کې آزادي بیسي وو چې په دې کې صحیح بیسه هم شامل ده.
نو آیا دوی به وکولی سي توانېدلې دي چې دیر زرو حاجانو ته خدمات وړاندې کړي هر ډول چې لازمه ده؟
بله دوی توانېدلې دي او سږ کال پروسه ډېره موفقه پای ته ورسېدله.
په تېرو کلونو کې هم دغه د بیسي تعداد هم دومره وو که زیات وو که له دې نه کم؟
په تیرو کلونو کې 2500 نفر آزادي بیسي وو. د تیر کال نه را په دی خوا دغه آزادي بیسي 2500 ته زیات شوي دي. د دې لپاره چې په ښه توګه باندې خدماتو ته رسیدګي وکړای شي همداراز سخت کالي د لومړي ځل لپاره 14800 آجانو ته یعنی 14000 آجانو ته په مینا کې دو منزله چپرکټونه ورکړل شوی وو. سیدا کله هم په تیرو 13 کلونو کې مونږ د دوه خدماتو شاهد نه پات شوی ده.
ولی په عین حال کې په ټولنیزو سایتونو کې دا عکسونه هم خپاره شول چې ګوندي تر فرشتي خیمه لاندې هم افغان حاجان ناستو.
نه
دا عکسونه خپاره شول؟
دا عکسونه به خپاره شوی وي اما دا عکسونه که تاسو تطبیق کړئ دا هغه افغانان دي چې په غیر قانوني ډول باندې الته میشته دي په سعودي کې ژوند کوي په غیر قانوني ډول حج ته راځي. دغه لپاره خیمه او جایونه نه وي او دغه عکسونه په همدغه ډول باندې مخرب خلک هغه څوک چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي هغه څوک چې د حج د پروسې مخالفین دي هغه مافیاوي ډلې چې غواړي حج په یو تجارتي پروسه باندې د مذهبي پروسې نه بدل کړي هغوی کوشش کوي تبلیغات وکړي. اما حاجی د افغانستان په اکثریت لحاظ سره د پروسې او د خدماتو نه راضي دی الحمدلله.
د حج مراسم لپاره څه مصارف لاجان اخیستل کېدل؟ سکالی هغه ډیرو د نورو کلونو په پرتله ولې
دا درست ده؟ سکالی $80 ټیکټ د حاجانو قیمت سوی وو. دس بند ریل قیمت سوی وو $100 هغه خدمات ثابته دي سعودي سي دي سي هغه دی وکلای موحد او د مینا خدمات دي ترانسپورت دا او دا ټول سخالي قیمتونه د سعودي ثابت خدمات لوړ سوي وو کومنګ امدغه خدمات چې اضافي پیسې ور باندې راغلي وای نو باید حج مونږه سکالی په 2950 باندې ارزه کړی وای خو مونږ کوشش وکړو په نورو برخو کې مو مصارف راکم کړل یو نیم سل ډالر سکالی د تیر کال په نسبت باندې قیمته و
منیب صاحب د مرګ جوبلې پیښې مو هم درلودې د حجاجو د افغان حجاجو
خوشبختانه وای مسخالی یوازنی هغه کال و چې مونږ مرګ او جوبلې واقعیات د جوبل واقعیات نه لرو د مرګ واقعیات د ټولو کلونو په نسبت باندې کم لرو هر کال نورمال مرګونه په حج کې تر 28-15 پورې وي سکالی سوارلس نورمال عادي مرګونه دي خدایي مرګونه دي او یو مرګ هم دي ترافیکی حادثه په وجه باندې پکښوي 15 نفر مړه دي په 15 کسانو کې درې دي مخوند دي او نور مرونه دي
منیب صاحب راځي د حج لمراسم خراسو د مولا امامانو مسلې ته او د خطبه پاړه او د جمعتون موضوع ته څومره مولا امامان په مجموع کې د حج وقف او وزارت څخه د افغانستان په سطح هم شخلي
په افغانستان کې اټکلن حکومت ایسایه تنظیم شوی ده دقیقه نه ده یو لک وشل زره مساجد دي په یو لک وشل زره مساجد کې تر اوسه پوری مونږ کوشش کړی 50,000 شاوخوا ډیټا مونږ تنظیم کړی ده په دې کې د وزارت ارشاد جوخاف سره همیشه 3,500 شاوخوا مساجد رسمي پاتې شوی دي اما دغه تعداد د ملي وحدت په حکومت کې ضربسته اضافه ورکړل شو په دې تیرو سلورو کلونو کې او سکالې په وسط دی کال کې زر نور بسونه جلالت مآب جمهور رئیس دی چاند جوخاف وزارت ته ورکړل چې په دې سره دغه تعداد 5,500 ته لوړیږي
یعنی 5,500 مولا امامان تاسو نه ما شخلی دی مستی
بلی
د دوی د جمعه تر ډیر ځینې جامع جمعتون دی د جمعه خطبه موضوع څنګه د آیا اجنډا ټول ته تاسو ورکوي
کوم مسجدونه په مونږ پورې مربوط دي او لمونږ سره رسمیت لري بلی هو هغه ته په مرکز او ولایتو کې مونږ خطبه تنظیمو د مونږ د خطبه د تنظیم مدیریت چې د مساجدو د ریاست لاندې کار کوي هغه هر اونۍ ورته تنظیموي او توضیح کوي او بیا موضوع ورته ورکوي په هغه باندې مولوی صاحبان بیا بحث کوي
ولې شکایت ده چې حتی په کابل ښار کې هم په ځینو جماعتونو کې مولا امامان په ځینو مواردو کې د حکومت په ضد او حتی د نظام په ضد سرګندونې کوي دا تاسو منئ که منئ ولې اقدام نه سوي
ګورې د مونږ مولا امامان او یا افغانستان د حکومت په دفاع کې تر اوسه پورې ډیر شهادتونه ورکړي دي 19 نفر علما په ننګرهار کې د روژې نه تر اوسه پورې د مونږ امامان په شهادتونو باندې رسیدلي دي د کندهار دوه دی جو خافو رئیس صاحبان دی پروان د رئیس شورای علما او د ته ورته ډیر واقعیات موږ لرو سید مونږ علما او د خپل سر او د وینی په بای باندې د نظام نه دفاع کړی دا ترسته د یو نظام د یو حکومت ده د حکومت په خلاف باندې یو انتقادي نظر په کوم ځای کې دی عالم لخوانه ویل شوی زه فکر کوم دا به د قانون خلاف کار نه وي
یو دا چې مثلا ویل سي چې حکومت کې فساد ده او دا حکومت کې داسې ده او صحیح کار نه کوي یو دا ولی یو د نظام په وړاندې چې خبرې کوي چې دا نظام بغیر اسلامي نظام ده او دا نظام ظالم نظام ده او دا نظام بد بدل سي د ترمنځ فرق ده
د ولس په ټولو قشرونو کې د شي خلګ موجود دي چې هغه د افغانستان د نظام په خلاف باندې وسله واله مبارزه کوي کېدلې شي وته بقا د علما و هم دی غوی هم نواوی مگر دی غوی په خلاف باندې ملي امنیت خپل فعالیتونه لري په تیرو وختونو کې مونږ دی یو دوه پیخو شاهد پات سوي یو شوی
نه یو خدغه دوه پیخ دي چې هغه د کابل پانتون یو داده چې آیا تر اوسه پورې کوم ملا امام په دې اتهام یا په دې موضوع باندې چې ضد نظام خبرې کړي په وړاندې اقدام شوی
نه خیر د څه شي مطلق نه غوی د نظام په ضد عمل کړی موږ شاهد نه یو پات
بیا فکر نه کوي چې هغه نظارت چې لازم ده غن کیږي
د مولوی صاحبانو نظریات نظام په حمایت کې ډیر زیات قوی دي اغوی دی نظام په حمایت کې شپه ورځ اخته دي. ما په زرګونو علما د امام اعظم رحمت الله تعالی علیه په سمپوزیم کې راټول سوال، او دا سمپوزیم د نظام له خوا نه جوړ شوی و، د دې کامله حمایت وسوله.
نو یو موضوع بل هغه چې تاسو ویل چې اجنډا تاسو دوی ته د بحثونو ورکوي، د موضوع ورکوي، د هرې جمعې د خطبه د سر رقم ویشل کېږي دغه موضوع دومره، یعنی 15,500 جمعتونو ته
ولایتونو ته خدا ایمیل کیږي، د رئیس صاحبانو ایمیل ته دی، غوی لاري بیا توجه کیږي په خپل خپل ولایتونو کې
دا ډا یاس چې ورسیږي ټولو موته.
بله بله رسیږي، او په مرکز کې مونږ مدیران دی نواحي ولرو، هر سه شنبه غوی سره راټولېږي خطبه وړي، او نورمال ډول هر مدیر په خپل ناحیه کې خپل خطبه توجه کوي.
یو انتقاد دا دی چې په جمعتونو کې د موعظو او د خطبو په محل دینی علما په تیره هغه جمعتونو چې غتا سره سب دي، حتی په کابل ښار کې د سولې په موضوع کې خلک نه تشویقي یا په دغه برخه کې خپل مسؤلیت نه ترسره کوي، دا موضوع څنګه ده؟
زه دا کاملا ردوم. د مونږ خطبه او امامان خو همیشه د سولې نه قرباني شوي دي. مونږ ټول وختونو کې د جنگ په نسبت باندې صلح ته ترجیح ورکو. صلح د مونږ یو ملي ارمان ده، هغه صلح چې افغانستان ته عزت وربخي، خپلواکي وربخي، استقلال وربخي، قوت وربخي، او یو ثبات ورکوي. اما هغه صلح چې هغه د استخباراتي بازویو په معنا باندې د هغه صلح مخالف هر افغان د موږ هم یو.
ډیره مننه منیب صاحب،
خوشاله اوسه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په کورنیو کې ناسم چلند کوي، د دې کار پایلې څه کېدلی شي، او څنګه کولای شو ځوانان له دې حالت را وباسو. دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته غنی یې وړاندې کوم. خو اوس راپور ته وکشئ چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
په یو شمیر کورنیو کې داسې ځوانان هم وي چې له نورو سره ناسم چلند کوي. ټولنپوهان د دې ډول چلندونو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات، په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه، د پلار یا په کور کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر، او ناسم ټولنیز چاپیریال ګڼي چې په سبب یې دوی په کورنو کې لانجې جوړوي. د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران منی چې یو شمیر ځوانان دغه چلند کوي، خو د ده په باور دا سم کار نه دی.
واقعا ځینې ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویند باندې غوسه کوي، بد رویه ورسره کوي، حتی فزیکی برخورد کوي، چې دغه بدترین کار دی.
د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر وایي د کورنۍ د مشرانو ناسم او تریخ چلند سبب کیږي چې ځوانان هم وروسته دغه چلندونو ته مخه کړي.
لوی لامل دا دی چې موږ ډېر ناوړه تاثیر اخلو. مثلا مونږ په کور کې مور او پلار متاسفانه به سړی وي چې زمونږ اکثره میندې او پلارونه نلوستې دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر